درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې ماو دی ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم فایل هم لا څو مهم خبر د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار ویلي فروان کال کې 1.3 لک افغان کډوال لګونډي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ل دې ډلې څخه باندې 350 زره کسان ل دغه هیوادونو په زور استل شوي. د ادارې د سې شنبه په ورځ پر خپل اکسپانډ لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې ل نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یا د ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د رپورټ له مخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایووا په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو ته ملاتړ غوښتنه کړې ده. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر خپور کړی د نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې په خپله وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولی له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړه چې له ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د ده په وینا لاره به یې ډیره خراب وي. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې هوکړه وکړي چې له مخې یې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سوله ییز اتومي پروګرام لرونکی وي خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چای اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. تهران او واشنگټن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړي او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکي ګرځېدلې. د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا راډیو سره د 5.5 میلیونه یورو بیړنۍ مرستې شمنه شوې ده. د ازادۍ اروپا راډیو ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړې. سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ کورنۍ جنګ سره واټن ولري. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویې کچې له کورنۍ جګړې سره واټن ولري. هغه وویل زموږ ارڅونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لویې کورنۍ جنګ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هلې او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګللې سکون کو زبرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص فهم د ووم ټولګي جغرافیه مزمن او هم لوسته هله من دریم چې تاسو ټول قدر من ازر تر تیز تکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او صحت جمع بوم پتن می درنه ګللې سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیه او ووم ټولګي کتاب او هم لوستین هله من دریم تاسو ټول درنه سکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزا کړی ګللې سکون کو لدین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. له تاسو ټولو قدر مونږ زده کوونکو نه هیله لرم چې خپل د ووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب او کتابچه او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل ترې استفاده وکړئ، بلکې له خپلو نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، راځو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې ووم لوست موضوع بشري جغرافیه د افغانستان اقتصادي جغرافیه د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر درې پنځوس میسي پیپري هم چې نن درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي له بشري جغرافیه څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیه د هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالي یو قدر مونږ زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم هیله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافیه په حق ولولو. د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. هم چې نن زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه دیش مینونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوې ده د په دیارلس او درې نوي مریز کال کې په افغانستان کې په هرو کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځنۍ توګه شپږ څلوېښت تنه وو. او هم چې نن د نفوس ویش چې په افغانستان کې سرته رسول سوی دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دي په افغانستان کې زیات دی. او هم چنار په سویل لویدیځو او منځنیو برخو کې د نفوس ګڼوالی چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکي د بیلابیلې سیاسي، اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلونو د ښار په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په ښار کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدلی دی. همدارنګه درنو ګللې زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان قومونه شمیر چې دی په افغانستان کې قوم زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې زموږ ګران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد شوی دی. نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یادیږي. یعنې زموږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو، نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادیږي. او هم چې نن د بشري جغرافیه له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی، تاجک دی، هزاره دی، ازبک دی، ترکمن، بلوس، پشهی، نورستانی او داسې نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نورو څخه هم جوړ شوي دي، لکه پښتانه او تاجکان چې دي چې د دې سیمو له آریایي نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم قومونه چې دي ژوند کوي، یعنی تاجکان، پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي. او هم چې نن هزارګان، ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسیږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي. یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي. او بلوڅان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوڅي ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سرته رسوي. همدارنګه زرناو ګلالي زده کوونکو د چې مراتست د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو، اوس هم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو له جملو څخه په خپل قابو دیش ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبري ور باندې کیږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، وحیز، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، چریائی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبه په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو د ټول ژبه څخه یو پخپل پښتو او بل هم دری د چیز مرتکران هیوار افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبه سره بلتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبه باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیوار افغانستان رسمي ژبه چې دی هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس همدلوس په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی، او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15 خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګه، دا ټول زموږ د هېواد حاصلخیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې ده په خپل 2500 متره لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متره لوړوالی پرې کرل کېږي، او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کېږي. همدارنګ دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمونو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبېږي. افغانستان 6.5 میلیونه هکټاره ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.8 میلیونه هکټاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان در نو ګلالې زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نری او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپل وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپل په 214,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفي وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړلی. همچنان در نو ګل لیست کوونکو د لوس پراتن کې برخه کې د افغانستان د جوارو په حق معلومات ولو. جوار چې زمرد کران هیواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه زمرد پکران هیواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 مترو لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګ د حیوانات او خوراکه هم ده، همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړلیز د کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیه او د افغانستان اقتصادي جغرافیه په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. په دې وپوهیدلو چې افغانستان بشري جغرافیه کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیه کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي. کوم چې دغه دریس په نن ورځ تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون خو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلای شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه ځکونکي به هم دغه درو سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنه ځکونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوسیو او اوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. دانا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدرمنه او ګلله سکون کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې هم د اتم ټولګي جغرافیه مزمن او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول قدرمنه او ګلله سکون کی براترو او چور او صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن درنه سکون کو زمو رسته سو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافیه موقعیت په حق له سپوهی شي کتاب صفاله یو 15 سم نه پې بهتر اته 15 سم سی پې پری همدارنګه قدرمنه او ګلله سکون کو زمو رسته سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت تل لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافیې موقعیت په حق له سپوهیږي. دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق څه پوهیږي؟ دریم طبیعي جغرافیا. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوستل پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، داسې زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډېره په زړه پورې او ډېر چسپه ده، ځکه په تېرو ورځو لوستنو کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ او تاسو د امریکا په څېر د یو غټ پرازین په هکله به معلومات ولرو. خوشو که درمونه زکنکو کچیر مجاو تاسو دیت متوجه و سیجا امریکا یو لغولوی و چولو جملو سخش میره کیجی کم چی پناری که یو لزبردست و قوی ترن و ملکونو جملو سخش میره کیجی. نو دا امریکا دلوی وچی دا موقعیت لروی سخا امریکا لوی وچی دا پینزلس درجو او یوس لعویات درجو لویتیس تلور بلدونو او تلور اتیاد درجو شمالی ارزل بلدونو او پینز پینزوس درجو جنوبی ارزل بلدونو ترمیز پا موقعیت لری. کم چی دا مساحت لمخ سخا دا امریکا لوی وچی یو لغتو لوی وچی چلو جملو څخه شمیر کیږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچې ډیر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځ د کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډیر لیري نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو لیري نقطو له جملو څخه شمیر کیږي او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو ارزښتمنو برخو څخه شمیر کیږي. د دې ترڅنګ قدر منو ګلري ځکونکو د امریکا د لوی وچې وجدوالي یې له شمال څخه سویل ته 15,000 کیلومتر دی او سوریا هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې درسان قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په هکله ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده د دې په هکله معلومات لسته. همیشه دا په یاد وساتئ قدرمنو زده کوونکو، د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنې د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي. یعنې یوه چې ده شمالي امریکا ده، بله چې ده منځني امریکا ده، او دریمه چې ده هغه پخپله جنوبي امریکا ده. یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دي چې هر یوې ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځني امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا دغه لویه وچه چې ده قدرمنو زده کوونکو له شماله څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنې د شماله طرفه څخه و جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې دي قدرمنو زده کوونکو، کاناډا او متحده ایالتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري. او همچنان د دې ترڅنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري. یعنې د شمالي امریکا چې د کومه ځای څخه شروع کیږي، نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري، او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو بل سره په وصل کړي دي او یو بل سره نښلولي دي، او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډبل سره یې جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي ارض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي ارض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسې حال کې پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې بیا درنو زده کوونکو چې ډیره لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندرګي او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري، او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پراله لویو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنه ځکه کوم تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لویو چې د موقعیت او څلور هاو په حق ډول وستل وسم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویو چې د کش په حق له معلومات لسته راو. دا چې امریکا لوی وچه یو له هغو بهترینو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو امریکا لوی وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د دې له خوا څخه د امریکا د لوی وچه په باره کې معلومات لاسته راوړل شو، او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپل د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یې دي د په واسطه سره د امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستوف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کویت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو د لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان د هېواد څخه د هغوی کومې شتمنۍ چې هلته موجودې دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستوف کولم یې د دغې موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوئ تر څو هغې خواته طرفو کې سفر وکړي. نو کریستوف کولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېد هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیې پکښې کښېږدوئ لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوئ هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نمونه ورکړل چې کریستوف کولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپېژندلې. کریستوف کولم دغه فکر کوي چې کریستوف کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کوي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستوف کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یې د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لیکلي او هغه مقاله د کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچي مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافي پو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سوې مقاله چې سوې نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی ده کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړۍ کې درنو زده کوونکو په لومړۍ کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله او د دنو ورته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه ګلرې زکونکو په 1518 میلادي کال کې د دغه کومه پلټنې چې د سر ته رسولې وې دا نورې هم پرمختګ پیدا کړې او نورې هم مخې ته ولاړې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځه نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټنې کړې وې امریکا سپوچي دغه پلټنې کړې وې نو په همدې خاطر سره دغه لویې وچې ته د امریکا نوم ورکول سو او په ټوله لویدیځه نیمه کره کې د امریکا نوم ورته ورکول سو او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویې وچې د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیې کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1518 میلادي کال کې په خپل مشهور نقشه کې د امریکانو یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خو راغله لیز د کونکو تر دې دم پر موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په حق معلومات ولوسته. اوس هم لاسته راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د طبیعي غرونو په حق معلومات لاسته راوړو. پروژه کوونکو امریکا له وچې چې طبيعي جغرافيې ته موږ تاسو وګورو نو امریکا له وچې زیات شمېر طبيعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی په خواني ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالی یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده.